او اوس د دې نه پس د جهنم والو ذکر دی چې دا غوی سره به څنګه معامله وي. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. چې په یو ځای کې الله تعالی د جنت والو ذکر وکړي نو بیا هلته د جهنم ذکر هم وکړي چې مجرمان خلق به هم د جهنم په عذاب کې همیشه اوسېدو والوي. استغفر الله استغفر الله ربي. چې هغوی به د هغه ځای نه نشي وتلی او هغه به څومره غټ تکلیف وي چې بنده ته پته ولګي چې دا به چرته هم نه ختمیږي. هغه تکلیف خو به سو سو چنده ملټیپلای شي. په دې دنیا کې کو بنده ډېر هم په غم او پریشانۍ یا تکلیف کې وي نو یو شی ډېر زبردست دی د دې دنیا. کو هغه هر قسمه غم وي، کو هغه د جدایۍ غم وي، یا هر څنګه غم کو وي نو هغه ختمېدو والی وي، ځکه چې دا د زندگی د حده پورې وي. چې زندگی ختم شي نو دا به هم ختم شي. او د آخرت د ټولو نه غټه خبره چې د عذاب دا نو هغه خو د جهنم عذاب دی، خو ورسره ورسره دا احساس چې دا به چرته هم نه ختمیږي. او دا شی د بنده تکلیف سو سو چنده زیاتوي چې دا به اوس چرته هم نه ختمیږي، ځکه چې هلته خو بنده له مرګ نه راځي. دنیاوي تکلیف یا غم کو ډېر غټ هم وي خو هغه د مرګ سره ختم شي. او هلته مرګ شته دی نه نو بیا خو به چرته هم ختم نه شي. او دا احساس بنده نور په تکلیف کې واچوي. لا یفتر عنهم، او نه به کمیږي د هغوی نه. وهم فیه مبلسون، او هغوی به په هغې کې مایوسه وي، ځکه چې هغه به چرته هم نه ختمیږي. د هغې د ختمېدو امید نشته او نه به کمیږي. داسې به نه وي چې چرته په دې کې کمی راشي، او داسې به هم نه وي چې بنده د هغه عذاب سره عادت شي. کومې ته چې اډاپټیشن وایي، چې کله بنده په یو تکلیف کې وي او بنده وایي چې زه اوس د دې سره عادت شم، ځکه چې اوس روزانه زما دا معمول دی. اوس خو چې زما کوم تکلیف دی نو بس هغه دی. او په سورۃ النبا کې راغلی دی په آیه نمبر 30 کې چې فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. پس اوسه کوي، پس هیڅ کله به نه زیاتیږئ تاسو مګر په عذاب کې. نو عذاب به په مخه باندې زیاتیږي. داسې به نه وي چې بنده به د عذاب سره عادت شي. داسې به نه وي چې دا خو اوس زموږ د روزانه معمول دی. نه، بلکې دا به زیاتیږي. او د یوې لمحې د پاره به پکې هم سوقفه نه راځي، بلکې جهنمیان به چغې وهي، کیکې به وهي، او دومره ډېر فریادونه به کوي. داسې به جاړي، داسې به جاړي چې د څو وخته پورې رانه د عذاب کم کړی شوي. په حدیث کې راځي، ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا دوی چې په کوم عذاب کې وي نو هغه به ختمیږي نه. نو مخکې راځي په آیه نمبر 77 کې چې دا کوم مکس چې دی دا دوی چې به پکې وي او هغه به چرته هم نه ختمیږي. دا به زر کاله وي، یعنی نه به مرګ راځي او نه به خلاصېدو واله وي، نه به تختیلی شي او په زرګونو کلونه به وي. او که بنده صرف د زرو کالو سوچ وکړي نو دا څومره ډیر دي. او چې په زرګونو زرګونو کلونه تیر شي او هغوی په دې عذاب کې پراته وي نو دا هغوی به څه حال وي؟ چې هغه ور کمیږي نه. او د عذابونو متعلق مونږ ویلي دي چې د خټ کېدلو اوبو عذاب به وي، د زقوم عذاب به وي. داسې عذاب چې د هغې اوبو به داسې ګرمې وي چې د هغې سره به سرمن اوزي. د زقوم ونه داسې ده چې د هغې سره به کلمې اوشلیږي. بیا زنځیرونه دي او توقونه دي او اور دی، یعنی خوړل او سکل عذاب دی، اوسېدل هم عذاب دی، د هغې طلایي او بړستن هم عذاب ده، او لا د پاسه د فرشتو وهل ټکول. نو سرمنی به اوسوځي، لرې به شي، بیا به نوي سرمنی جوړې شي، خو عذاب به نه ختمیږي او نه به مرګ راځي. که په دنیا کې د سخت نه سخت عذاب هم وي نو داسې نه وي چې هغه ختمیږي نه. نو داسې نه وي چې هغه مرینه یا نه ختمیږي. که بنده ډېر هم لرګي یا کوئلې ولګوي، که هغه دوه ورځې وي یا لس ورځې وي نو د هغې نه پس هغه کم شي، لیکن په هغې کې سوکمی به نه راځي. اللهم جرنا من النار، اللهم جرنا من النار، استغفر الله ربي. داسې حالت به وي د هغوی چې هغوی به مایوسه شي، چغې او کیکې به وهي، لیکن مایوسه به شي چې اوس موږ نه شو وتلی د دې ځای نه. نو هغوی به د ډیپریشن په حالت کې وي هلته. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. او چې کله انسان دا خبرې واوري نو انسان له دا خیال راشي چې استغفر الله، الله تعالی په هغوی باندې ظلم کوي. نو نه، الله تعالی فرمایي چې موږ په هغوی باندې ظلم نه دی کړی، بلکې هغوی پخپله په خپل ځان باندې ظلم کړی دی. خلک به سوچ کوي چې دې بندیانو خو به چرته او یا اتیا کاله شرک کړی وي او د هغې دومره غټه سزا. نو اصل خبره دا ده چې کچرې دوی د همیشه د پاره هم وي، نو هغوی به بیا هم دغه شان وو. او الله تعالی ته پته ده د دې خبرې، هغوی د خپلو او یاو یا اتیاو کالو په ژوند کې دا خبره ثابته کړه چې هغوی له هوش را نغې، پوهه ورله را نغله. بیا که د چا زر کاله عمر هم وي، نو هغه به بیا هم په الټه لاره وي. او چې هغوی هلته وي، نو چغې چغاري به وهي، کریکې به وهي، فریادونه به کوي. ونادو یا مالک، هغوی به وایي چې ای مالک، ای مالک، د جهنم داروغ ته به چغې وهي. لیقضی علینا ربک، په کار ده چې فیصله وکړي په مونږ باندې ستا رب. د فیصلې کولو څه مطلب دی؟ چې مونږ له مرګ را کړي، مونږ مړو کړي. هغوی به هلته مرګ غواړي، ځکه چې هغوی ته پته ده چې اوس مونږ د دې ځای نه وتلو واله نه یو، نو مرګ به زمونږ فیصله وکړي. قال انکم ماکثون، هغوی به وایي چې بېشکه تاسو هم دغه شان اوسېدو والی یې. او لکه ما چې درته ویلي وو چې مکس زر کاله وي، نو تاسو به دلته پراته یئ. په یو ځای کې راځي چې جهنم واله به سل کاله صبر کوي، او بیا به هغوی وایي چې صبر به وکړو. که چېرې د صبر سره اوزو د دې ځای نه، نو هلته به د صبر کولو څه فایده نه وي، ځکه چې د صبر سره هغوی ته جنت نشي میلاوېدی. دا خو په دنیا کې د صبر بدله جنت دی، او هلته به هغوی په بل شوي ور کې صبر کوي. په هغې کې به نه چغې وهي او نه به جاړي، لیکن د هغې به څه فایده نه وي. او بیا به سل کاله هغوی جاړي او وایي به چې زموږ دپاره برابر دي دواړه صورتونه، که موږ صبر وکړو او که فریاد کوو. اوس د دې عذاب نه د وتلو څه لاره نشته، او بیا به مایوسه شي. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي، سل کاله به فریادونه کوي، سل کاله به فریادونه کوي الله تعالی ته. هیڅوک به نه وي د هغوی پوښتنې والا، او نه به هغوی ته څه جواب میلاویږي. نو بیا به هغوی مالک فرشتې ته آواز کوي چې ته زموږ دپاره څه سفارش وکړه چې موږ له مرګ راشي. کو موږ نه شو راوتې، نو مرګ دې راله راکړی شي. د هغوی دپاره به مرګ رحمت وي چې مړه شي، او دغه شان به دوی په میدان محشر کې هم مرګ غواړي. کاش چې مونږ خاوره شوې. چې کله هغوی وګوري چې زناور خاوره شول، نو هغوی به هم تمنا کوي چې مونږ هم خاوره شوې. کاش چې مونږ له خپله اعمال نامه په لاسونو کې نوې راکړې شوي، چې مرګ زموږ فیصله کړې وي او مونږ بیا نوې ژوندي شوي. لیکن هلته به مرګ نه وي. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نه به په هغې کې مرګ وي او نه زندګي. هغوی ته به وویلی شي چې یو مرګ نه، مرګونه غواړی اوس، خو مرگ بنا رازی. الله اکبر، استغفر الله ربی، اللهم جرنا من النار، اللهم جرنا من النار. او مونگ با سورت الملک هم وایو چې هلته به د جهنم داروغه ته پوس کوي چې ولی ستاسو طرف ته څوک نذیر نو راغلی، هغه تاسو ته نو ویلی. او په سورت الزمر کې هم مونږ دا خبره ویلی وه. نو هغوی به وایي چې ای مالک، رب ته زموږ دپاره سفارش وکړه. نو هغه به وایي چې نه، اوس به تاسو ته دلته اوسېدل وي. لقد جئناكم بالحق، مونږ ستاسو طرف ته حق راوړی وو، راغلی وو ستاسو طرف ته حق. کیدی شي چې دا خبره د جهنم داروغه کوي، او یا دا الله سبحانه وتعالی کوي چې ستاسو طرف ته خو حق راغلی وو، دین اسلام راغلی وو، تاسو ته رارسېدلی وو. ولكن اكثركم للحق كارهون، او لیکن ستاسو اکثر خلک داسې دي چې هغوی حق نه خوښوي. حق په چا باندې ښه نه لګي، حق خبره همیشه ترخه وي، په حق کې پابندي وي. هغه بنده ته د کولو حکم ورکوي، د بدۍ نه منع کوي، لیکن حق د چا نه وي خوښ. بنده خپله مرضي کول غواړي. تاسو به نه خوښوو، او نن وګورئ اکثریت د انسانانو د حق نه تختي. که تاسو هغوی له ډېرې لکچرې ورکړئ، ډېرې پوهه کړئ چې ګورئ مرګ حق دی، یعنی تاسو خپل خلک د خپلو لاسونو سره خښوئ. ګورئ په تاسو کې خلک وي چې هغه لاړ شي، پرون وو او نن نشته. تاسو هر څه ووینئ د خپلو سترګو سره. تاسو سوچ ولی نه کوئ، تاسو ولی نه پوهیږئ، لیکن هغوی ته د سره احساس نه کیږي. د یو بل سره مقابلې کوي. دا مقابلې به هغه وخت ختمیږي چې کله قبر ته ورسي. دا د دنیا منډه ترړه په پیسه پسې منډه ده د یو بل نه د مخکې کېدو شوق نو حق په چا باندې ښه نه لګي نو هغوی ته به وویلی شي چې ولې ستاسو طرف ته حق نه و راغلی د الله دین ستاسو نه و خوښ یعنی په تاسو باندې د دین خبرې د دین احکامات د دین پابندۍ بدې لګېدې نو اوس خو ستاسو سره هیڅ بهانه نشته ام ابرمو امرا فانا مبرمون بېشکه هغوی فیصله کړې ده د یو کار نو بېشکه موږ هم فیصله کولو والی یو هغوی ضد نیولی دي چې موږ نه منو موږ حق طرف ته راتلل نه غواړو هغوی سازشونه کوي او که هغوی دا فیصله کړې وي نو صحیح ده موږ هم خپله فیصله کړې ده بیا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم آیا د دې خیال دی چې موږ د دوی د خبرو نه یو خبر د دوی چې کومې خبرې کوي د رازونو خبرې او سرګوشي چې کوي قریشي مکه به پټې پټې مشورې کولې چې د دوی سره څنګه مقابله وکړو چې څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار ختم کړو او د هغوی د قتل کولو منصوبې به یې جوړولې نو په پټه پټه به یې کولې چې چېرته دې ونه تختي چېرته ځان داسې انتظام ونه کړي دا تاسو چې کوم تدبیرونه جوړوئ د شپې جوړوئ او پټ پټې جوړوئ نو ولې ستاسو څه خیال دی چې موږ ته پته نه لګي بلا ورسلنا لديهم يكتبون ولی نه او زموږ چې کومې فرشتې دي نو د هغوی سره ناستې دي او د هغوی په خوا کې لیکل کوي د هغوی دپاره خو دا خبره ده موږ ټولو له هم دا سوچ په کار دی چې څومره هم خبرې موږ کوو که هغه موږ په پټه باندې کوو یعنی پټې پټې کوو نو ولې موږ ته څه ښکاري چې الله تعالی ته پته ونه لګېده موږ ته داسې ښکاري چې څوک نشته نو ولې الله نشته الله سبحانه وتعالی خو اوري که نه ستاسو څه خیال دی چې ګنې الله نه اوري الله تعالی پخپله هم اوري او داغو فرشتې هم لیکي ځینې خلک پوښتنه کوي چې د لیکلو څه ضرورت دی الله تعالی پخپله هر څه ویني ګوري اوري په هر څه باندې پخپله ګواه دی نو بیا په فرشتو باندې د لیکلو څه ضرورت دی د دې دومره اعمال نامو د جوړولو څه ضرورت دی ستاسو څه خیال دی نو دا د حجت ته تمامولو دپاره چې د قیامت په ورځ څوک دا ونه وایي چې ما دا کله کړي وو ما ته خو یاد هم نه دي چې ما داسې کړي وو نو هر څو به د هغو په اعمالنامه کې د تاریخ سره د کال سره چې په کوم مجلس کې ناست و کوم ځای کې وو او تا دا خبره په دې ځای کې کړې وه هغو له به ورکړی شي او هغو ته به وویلی شي چې ځا او خپله اعمالنامه په خپله باندې وایه تو په خپله د خپل حساب کتاب اخیستو دپاره پوره یې چې چېرته بنده بهانه ونه کړي چې ما خو دا کار نه دی کړی ځکه دا تیاریږي او هغوی څومره د نږدې نه زموږ هر څه لیکي او موږ ته احساس هم نه کیږي الله تعالی دې موږ معاف کړي او دا زه صرف تاسو ته نه وایم بلکې خپل ځان ته هم وایم زموږ د ټولو نه هیر شي موږ چې کومې خبرې کوو نو هغه الله سبحانه وتعالی په خپله هم اوري او فرشتې هم لیکي قل ان کان للرحمن ولد وایه کچری وی د رحمان د پاره سو اولاد تاسو وایه چې د رحمان اولاد دی کچری واقعي د رحمان اولاد وی فانا اول العابدین نو ولی زو هسی مخالفت کوم چې زینه منم ولی دا زو د زد په وجه مخالفت کوم کچری واقعي د الله تعالی اولاد وی نو رټول نمخ کی بما د هغو عبادت کوو دا خبره څوک کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د الله تعالی خو اولاد شته دی نه نو بیا دا څنګه خبره ده نو دا حجت دی د هغوی دپاره چې څوک وایي چې د الله تعالی اولاد دی پوه شوې په دې خبره نو موږ ته داسې هیڅ پرابلم نشته کچرې داسې څو ثبوت وې چې د الله تعالی اولاد شته نو ما به یې د ټولو نه مخکې عبادت کوو سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون پاک دی رب د څه نه پاک دی د دې خبرونه چې د رحمان اولاد دی د هغې نه پاک دی او هغه رب دی د آسمانونو او هغه رب دی د ځمکې او هغه رب دی د عرش او د هغه ټولو خبرونه هغه پاک دی عما یصفون کومې چې هغوی بیانوي چې هغو اولاد جوړ کړی دی فذرهم نو ای نبی تو پرېږد هغوی یخوضو ویلعبو چې هغوی بحثونه کوي او هغوی لوبې کوي حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون تردي چې هغوی ملاو شي د خپل ورځې سره د کومې چې به د هغوی سره وعده کېده. اے نبی، که هغوی نه مني او هغوی فیصله کړي وي نو بیا تاسو هغوی پرېږدئ. هغوی دي کوي بحثونه او لوبې، په کیل تماشه کې دي لګېدلي وي تر دې چې دوی د قیامت ورځ وویني، نو بیا به په خپله دوی پوه شي. هر صبح د دوی مخې له راشي په هغه ورځ باندې. او په دې کې د تبلیغ پوینټ هم ده. بعضې وخت مونږ تبلیغ کوو لیکن مونږ د حکمت نه کار نه اخلو. مونږ د هغوی سره مقابله بازی شروع کړو، دومره خبرې ورته وکړو چې هغوی له غوسه ورولو. که هغوی په خبره باندې پوه شوي هم وي نو هغوی بیا نه مني، ځکه چې هغوی ته د انا مسله جوړه شي. مونږ ور سره مقابله کول شروع کړو نو د چا سره مقابله مه کوئ. د هغوی انا له دعوت مه ورکوئ، بلکې د محبت او تحمل سره د صبر سره دا کار کیږي. په تبلیغ کې د صبر ډیر غټ ضرورت وي. او کچری مونږ له غوسه راځي او جذباتي کیږو ډیر، کچری مونږ چغې او کریکې وهو، نو اوله به مونږ ته په خپل ځان باندې محنت کول وي، خپل اصلاح به کول وي، خپل ځان به کنټرول کول وي او خپل ځان به ټیک کول وي، نو بیا به دا کار کول وي. بنده نه دي کریټیسایز کول، بلکې حق واضح کول دي. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. او الله تعالی هغه ذات دی چې په اسمانونو کې اله دی. په اسمانونو کې هم د هغو عبادت کیږي او په ځمکه کې هم د هغو عبادت کیږي. تاسو ګورئ چې په ځمکه کې تسبیح د الله کیږي، الله تعالی تخکته کیږي، د الله صلاح کیږي. څومره هم مخلوق چې دی په ځمکه کې، تاسو به وایئ چې په دنیا کې خو کافران هم دي، نو هغوی له الله تعالی ازادي ورکړې ده او هغه ورله الله تعالی په خپله ورکړې ده. د هغو ټول جسم د الله تعالی غلام دی، د هغو زړه د الله تعالی د حکم سره درزیږي. د هغه الله بادشاهي ده په اسمانونو کې او په ځمکه کې. په اسمان کې هم د هغو عبادت کیږي او په ځمکه کې هم. وهو الحکیم العلیم، او هغه حکمتونو واله دی او علم واله هم دی. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما. ډیر بابرکت ذات دی هغه، داغو د پاره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې او سوچې د دې دواړو په منځ کې دي. دلته د الله تعالی عظمت بیانېږي چې د هغه رب سره تاسو شرک کوئ چې داغو بادشاهت په اسمانونو او ځمکه کې دی او سوچې د دې په منځ کې دي. یعنی په دې کې بیا هر څه راغلل. هغه داسې بابرکت دی او تاسو چې کله داغو سره شرک کوئ نو هغو ته کنځلې کوئ. وعنده، او هم داغو سره دی علم الساعه، داغو سره دی. دلته هم عنده مخکې راغی، چونکې عنده مخکې راغی نو د دې مطلب دی چې هم داغو سره دی. د هغه رب دا شان دی چې د قیامت علم هم داغو سره دی، بل د هیچ چا سره هم نشته. ځینې خلک وایي چې نه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خو علم و د قیامت، لیکن هغو ته ویلی شوي وو چې ته به چا ته نه وایې. او دا خبره یو سکالر کوله، نو دا خبره هغه څنګه کولی شي؟ ځکه چې په حدیث جبریل کې راغلی دی چې جبرائیل علیه السلام د سړی په شکل کې راغلی و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې وه چې قیامت به کله راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وو چې څومره علم د تپوس کولو والا سره دی، نو هغه هم علم د جواب ورکولو والا سره دی. یعنی که تا ته پته نشته نو ماته هم سو پته نشته د قیامت. او دا متفق علی حدیث دی، د مسلم او بخاری، یعنی په دې دواړو کتابونو کې دی. نو زموږ دا ایمان دی چې د قیامت علم صرف او صرف د الله سبحانه و تعالی سره دی. چا وی چې په 12/12/12 به قیامت راځي، چا بل څه ویلي وو، دا ټول ډیټس تیر شول. او دا غریبانان په کورونو کې د ویرې په وجه ناست وو چې په دې ډیټ په قیامت راځي، لیکن رانغې. د دې علم د هیچ چا سره هم نشته. و الیه ترجعون، او هم هغو طرف ته به تاسو ځئ چې څوک شرک کوي او خپله منمانی کوي، نو هغوی دې پوه شي چې یوه ورځ الله تعالی طرف ته تلل دي. ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، هغه خلق د چا چې دوی د الله تعالی نه علاوه عبادت کوي، څوک چې بلې دوی د الله نه علاوه چې الله پرېږدي، هغوی هیڅ سفارش نشي کولی. په اصل کې د مشرکینو عقیده وه، هغوی به چې کوم بوت جوړ کړی و نو هغوی به وی چې دوی به زموږ شفاعت کوي، دوی به مونږ خلاصوي د قیامت په ورځ. او نن سبا مسلمانانو هم دا عقیده جوړه کړې ده. هغوی وایي چې د قیامت په ورځ به فلانې بزرګ زموږ شفاعت وکړي، فلانې زموږ پیر دی، فلانې زموږ مرشد دی، هغوی به مونږ خلاص کړي. د هغوی لمنه به مونږ ونیسو، نو د کفارو عقیده هم داسې وه. او په مونږ کې ځینې خلک وایي چې شفاعت نشته، هیڅ شفاعت به نه وي. او بعضې وایي چې دی به هم شفارس کوي، هغه به هم شفارس کوي. نو د شفارس په باره کې صحیح عقیده څه ده؟ بیا شفاعت شته او که نشته؟ که شفاعت وي نو هغه څنګه شفاعت دی، او د چا دپاره شفاعت دی او د چا دپاره نه دی؟ او په دې عقیده باندې پوهېدل ډېر ضروري دي، ځکه چې د دې په بیسس باندې ډېر کارونه صحیح کېدی شي. او که دا صحیح نه وي نو د انسان نه د هغو جنت لی شي. نو اصل خبره دا ده چې اصلي حاکم الله دی، او ټول مخلوق د هغو په مخ کې بې وسه دي. که په مخلوق کې ډېر غټ پیغامبران هم وي، که اولیاء الله هم وي، که فرشتي وي، ټول د الله مخلوق دی، ټول د الله د نیولو نه ویریږي، او د الله نه ویره ده د هغوی، او مکمل اختیار د الله تعالی سره دی. د هغو نه علاوه هیڅوک مختاری کل نه دی. اوس د قیامت په ورځ تر څو پورې چې د قیامت تعلق دی، نو هغه هم د الله مرضی ده چې هغه چاله د شفاعت کولو اجازت ورکړي، او چې د چا د پاره وغواړي نو اجازت ورنه کړي. او د ځان نه هیڅوک هم د شفاعت د پاره نشي ودرېدی چې زه به د فلاني شفاعت کوم، نه، بلکې چې الله تعالی چاله اجازت ورکړي نو هله به بیا شفاعت کوي. او دا به یو آنر وي، اعزاز به وي د هغوی د پاره. څوک چې الله تعالی د شفاعت د پاره منتخب کړي چې ته شفاعت وکړه، نو شفاعت شته دی او وی به، لیکن دا مکمل طور د الله تعالی په اختیار کې دی. اوس چې شفاعت د الله د اذن سره کیږي د قیامت په ورځ، نو بیا مونږ د ځان نه څنګه ویلی شو چې فلانی به زما شفاعت کوي، فلانی به زما شفاعت کوي، فلانی به مر خلاصوي؟ په هغه ورځ به د چا څو حالت وي چې د هغو سره به څو کیږي؟ نو د هغې مونږ ته هیڅ پته نشته. ها، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې انبیا، ملائکه او ایمان والا به شفارس کوي، لکه دلته چې دی چې الا ما شهد بالحق وهم يعلمون، مگر هغه چې گواهی ورکړي د حق سره، او هم هغوی پوهیږي چې د هغوی سره علم هم وي. د توحید د اقرار کولو نه پس چې هغه د توحید تقاضی هم پوره کوي، او د انبیا او د ملائکه خو هر چا ته پته ده، او باقی ایمان والے چې به شفاعت کوي نو هغه کوم ایمان والے دي؟ مونږ ته څه پته ده چې څوک په صحیح مانو کې الله والے دي؟ د الله په نزد دا غو دومره ویلیو دی چې الله تعالی به هغه ودروي. بس د دنیا په لحاظ سره لوی لوی علما دي، عالمان دي، شهدا دي. مونږ ته د حدیث نه پته ده چې د قیامت په ورځ به هغوی الټه راکاږلې کیږي او جهنم ته به غورځېږي. د ټولو نه مخکې به جهنم د هغوی سره لمبه کیږي، ځکه چې هغه به په دنیا کې عالم او شاهد ګڼلې کېدو، او سخي به ورته ویلې کېدو. او مونږ ته چې څوک عالم ښکاري، شهید راته ښکاري، او هغه واقعي چې د الله په نزد هغه شان دی هم او که نه، مونږ ته څه پته ده؟ نو مونږ د ځان نه نشو فیصله کولی چې دی به شفاعت کوي. چې څوک ولی الله دی مونږ ته پته نشته، او د هغې د الله نه علاوه بل هیڅ چا ته هم څه پته نشته چې د ولی درجه به چا ته میلاویږي، او څوک به واقعي چې عالم وي او واقعي چې شهید به وي. په دنیا کې څوک داسې وزیر یا مزیر د حاکم په مخ کې خپل شفاعتي نه جوړوي، او د چا چې خپله مقدمه وي په عدالت کې، اوله خو چې هغه د عدالت نه بری شي نو بیا به د هغې نه پس هغه زما د پاره شفاعت کوي. د هغو خو خپله مقدمه هم ختی ده، هغه خو ځان له ویریږي د قیامت په ورځ، او نفسي به وایي چې پته نشته چې زموږ سره به څه کیږي. په هغه ورځ به ډېره زیاته ګرمي وي، نور به راښکته شوي وي، انسان به پریشانه وي چې یا الله فیصله شروع کړي، ځکه چې تکلیف به بنده بالکل نشي برداشت کولی. اوله به آدم علیه السلام له لاړ شي، بیا به نوح علیه السلام له لاړ شي، موسی او عیسی علیه السلام له به لاړ شي. هیڅوک به نه وي رړي چې الله تعالی ته شفاعت وکړي. دا شفاعت کبرا دی چې یا الله د نن ورځې فیصلې شروع کړي، د هغو دپاره هم شفاعت وي. نو بیا به خلک نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ځي، او هغه ته به خلک درخواست کوي چې تاسو الله تعالی ته شفاعت وکړئ چې هغه فیصله شروع کړي. چې دا کار شروع شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیا د الله تعالی حمد او ثنا بیان کړي. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی هغه کلمات وښيي چې څنګه به حمد او ثنا کوي، او مقام محمود به الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا تا کړی او هلته به هغه الله تعالی ته دعاګانې کوي چې فیصله شروع کړي او داغه نه پس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفارس وکړي او ځینې خلک به بغیر د حساب کتاب نه په جنت کې داخل کړي شي. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي او ځینې خلک به داسې هم وي چې د هغوی به حساب کتاب وي او د هغوی نیک اعمال به په تله کې درانه وي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت سره به ځینې خلک په جنت کې داخل شي. داسې به هم خلک وي چې د هغوی نیکۍ او بدۍ به برابر وي، هغوی به په اعراف باندې وي او بیا به د هغې نه پس هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت سره جنت ته لاړ شي. او ځینې به وي چې د هغوی نیکۍ به د بدۍ نه کمی وي، د هغوی دپاره به دوزخ ته تلل وي، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت سره به دا خلک هم د جهنم نه بچ شي. او دا خو ټول هغه خلک دي چې جهنم ته تلي نه دي، سیده به جنت ته ځي. او دا څلور قسمه خلک دي. او ځینې به داسې وي چې د خپلو ګناهونو سزا به تېره کړي او بیا به په مختلفو وختونو کې د جهنم نه را وباسلی شي. هغوی به په کوم وخت کې را ایستلی کیږي نو دا په دې باندې ډیپینډ کوي چې د چا څومره ایمان وو او څومره صالح عمل وو او چې الله سبحانه وتعالی د چا دپاره د راوباسلو فیصله وکړي نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اجازت ورکړي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به شفاعت وکړي او ملائکې به هم شفاعت کوي، اولیاء الله به هم شفاعت کوي، صالحین به هم شفاعت کوي. دا ټول هر صبح د الله تعالی د اذن سره کیږي، لیکن دا پته نه لګي چې چاله الله تعالی اجازت ورکوي او کله ورله اجازت ورکوي چې د فلانی د پاره شفاعت وکړه. کچرې مونږ غواړو چې زمونږ شفاعت وشي نو بیا مونږ له هغه کارونه کول دي. په دې کې د سورة البقره د سورة آل عمران تلاوت هم دی او قرآن کریم د کثرت سره ویل هم راځي، د سورة الملک تلاوت هم دی، تهجد هم دی، سحر ماخام لس لس زله درود شریف ویل هم دی، د اذان نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره دعا کول دی. دا اللهم رب هذه الدعوة التامة دا دعا چې ده، د دې دعا ویلو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دا زما په ذمه دی چې زه به د هغه کس شفاعت کوم چې څوک دا دعا غواړي. درې ځله چې څوک د جنت سوال کوي او درې ځله چې څوک د جهنم نه پناه غواړي. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اني اسالك جنة الفردوس، اللهم اني اسالك جنة الفردوس، اللهم اني اسالك جنة الفردوس. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا غي د پاره هم شفاعت کوي. داسې اعمال شته چې د هغوی په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه د هغوی لپاره شفاعت به کوم. او دوی چې څوک د الله نه سوا بلي نو هغوی د شفاعت هیڅ اختیار هم نه لري. ځینې خلک وایي چې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ټول موریدان به جنت ته ځي نو هغه به الله تعالی ته ودرېږي او داسې به ووایي چې یا الله زما ټول موریدان جنت ته ولېږي. که داغوی هر قسم عمل وي نو ولې داغوی به وس رسي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې ته دومره خلک را ایستلی شي د جهنم نه، بیا به دوباره لاړ شي، بیا به ورته وویلی شي چې دومره را وباسه، بیا به لاړ شي او بیا به ورته وویلی شي چې دومره را وباسه. هغو ته به هم داسې نه ویلی کیږي چې ټول را وباسه. نو شیخ عبدالقادر جیلانی ته څنګه نو شیخ عبدالقادر جیلانی به څنګه کوي چې د چا شهادت حق وي، یعنی ایمان والوي، چې د چا شهادت حق وي یعنی ایمان والوي، وهم يعلمون او هغه پوهیږي هم، نو دا خلک به وي چې شفاعت به کوي. د علم نه بغیر څوک ګواهي نه شي کولی. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. او البته که چېرې تاسو تپوس وکړئ د هغوی نه چې چا پیدا کړي دي هغوی، نو هغوی به دا نه وایي چې فلانو د چا چې هغوی عبادت کوي. البته هغوی به ضرور وایي چې الله تعالی. نو ولې تاسو پوهیږئ نه چې چا پیدا کړی؟ نو دا حق د هغو دی، د ټولو نه غټ حق د خالق دی چې مونږ چا پیدا کړی یو. تاسو دا خبره منئ چې الله پیدا کړی یو لیکن اولاد به مونږ له فلانی را کوي، الله پیدا کړی یم لیکن د رزق لپاره به فلانی له لاړ شم، الله پیدا کړی یم لیکن زما فلانی حاجت د فلانی ځای سره پوره کېدی شي، د هغې دپاره به ما ته هلته دیګ پخول وي، هلته به راته تارونه غوټه کول وي. نو تاسو په دې باندې بیا ولې نه پوهېږئ چې چا پیدا کړی یې؟ نو دا د هغو حق دی چې هغو ته ښکته شئ، د هغو نه دعاګانې غواړئ او هغو ته خپل تندی لګوئ، د هغو په نوم باندې مونځ کوئ. فأنا یؤفکون، نو کوم خو هغوی اړولی ګرځي. وقیله، او قسم دی د هغو د قول، د پیغمبر دا ویل چې د پیغمبر د دې خبرې قسم دی چې یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، ای زما رب بے شک دا قوم ایمان نه ساتي. یعنی دا د فریاد یو انداز دی چې ای زما رب زما قوم نه مني، هغوی ناوري. نو الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې قول قسم خوړلی دی او وی فرمایل چې فاسفح عنهم وقل سلام، اے نبی د دې سره درگذر وکړئ، د دینه مخ وګرځوئ. د فاسفح مطلب وی دا یو زبردست لفظ دی، د چا خبره داسې اګنور کړئ چې هغه بیا چرته هم ما یادوي چې یاد دی درته. یعنی د چا خبره داسې اګنور کړئ چې هغه بیا چرته هم درته یاد نه وي، چې یاد دي درته چې په فلانی وخت تا ماته داسې ویلي وو، بلکې هغه منشن کوئ هم ما داسې اګنور کړئ لکه چې شوی هم نه وي، لکه چې هغه خبره شوی هم نه وي. که چا ستاسو سره ثبت کړی وي، نو کله کله تاسو ووایئ چې هغه وخت تا ته رایاد شي، نو زه ډېره خفه شم. حالانکه تاسو د هغه بنده سره اوس په ښه ټرمز باندې یې، اوس ورسره ستاسو دوستي ده، لیکن تاسو بیا هم یاد کړئ. په فسفح کې دا دي چې بس هغه تیر په هیر کړئ، داسې هیر کړئ چې هغه بنده ته احساس هم ونه شي چې تا زما سره داسې کړی وو. لیکن د دې دپاره د لوی زړه ضرورت دی. فسفح عنهم وقل سلام، نو ټیک ده، ته په خپله لاره ځه او زه به په خپله لاره باندې ځم. فسوف یعلمون، ډیر زر به هغوی پوه شي، هغوی ته به ډیره زر پته ولګي چې څوک په حق باندې وو او څوک ناحق وو. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی ته یو شکایت پیش کړی وو چې یا الله زما قوم ایمان نه راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغوی دپاره ډیر فکرمند کېدو، فکر به یې کوو چې یا الله زما قوم نه مني. لکه موږ چې په سورة الفرقان کې ویلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به شکایت کوي چې یا الله زما امت دا قرآن پرې خو دی وو، نو دا شان دا هم یو شکایت دی، یو انداز دی چې یا الله دوی نه مني، دوی نه پوهیږي. نو الله تعالی وفرمایل چې اے نبی، ته پرېږده وهغوی او هغوی ته سلام ووایا. یعنی د بحث کولو ضرورت نشته، لکه څنګه چې په سورة الفرقان کې موږ د عباد الرحمن تعریف ویلی وو چې جاهلانو ته سلام ووایا، یعنی د هغوی سره منخله، ډیره زر به پته ولګي او حقیقت به مخې له راشي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو له هدایت راکړي او په دې ژوند کې دې موږ له هدایت راکړي او سترګې مو دې کلاو کړي، چېرته داسې ونه شي چې د قیامت په ورځ مو سترګې کلاو شي او بیا د واپس کېدو هیڅ ذریعه نه وي. الله تعالی دې زموږ غفلتونه په دې دنیا کې لرې کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وعوري. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين
إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل